پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشر یو پلاوی کابل ته روان دی. وړاندې د دې هیئت په اړه تفصیل درکوو. په غزنی کې د مارچلې یا مورچلې تاریخ تر کوم ځایه رسیدلی؟
دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جنګیالیو له لورې د یو مورچل په توګه کارول شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ مسله له ډاکټر سره څېړو.
خوارځواکۍ ناروغان دوه ډوله لري، یو چې د غذایي موادو د اسراف نه رامنځته کېږي، یو د غذایي موادو د تخریب نه.
تر وی بجې شمیر نور مطالب هم لا ازادي راډو اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه.
به هم د خبرونو سره ټکی، د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر کوي. په بدخشان کې یو شمیر ښځو د طالبانو د محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه او ټاکل شوی چې له روسیې او نورو هیوادونو څخه نور ځواکونه د ثبات د ټینګولو په هدف قزاقستان ته ورسیږي. شپږ خبرونه. ټاکل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار معید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په هغه غونډه کې وکړه چې مشرۍ د ملي اسامبلې مشر استاد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسامبلې پر ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی دی چې معید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له خپلو اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلی یوسف د اسامبلې مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرستو کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمې شاملې دي. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د حکومت جګپوړی پلاوی به ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده بېګا د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې ښایي پلاوی د جنوري په 18مه کابل ته ولاړ شي. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې سمیه نعیمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زنان با مشکلات زیادی مواجه هستند.
خځې لري روستونځو سره مخامخ دي. خځې حق نه لري چې درس وایي او کار وکړي. د خځو لپاره د خوانځي او پانتونونو دروازې تړلې دي. له طالبانو غواړو چې جنونو ته د خوانځي او پانتونونو دروازې پرانیزي. دوی باید خځو ته د ازادۍ او کار اجازه ورکړي.
لدې مخکې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړي او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېر وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمیر وزارتونو ویندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوی وویل په کور دننه مالی سرچینې سنبال شوي دي. ښاغلی متقی وویل ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړي دا ډاډ داسې مهال ورکړ چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ټاکل شوی چې په قزاقستان کې له قهرجنو اعتراضونو وروسته د ثبات د ټینګولو په هدف نن له روسیې او د ډله ییز امنیت د سازمان له نورو غړو هیوادونو څخه نور سرتیري قزاقستان ته ورسیږي. پرون ماښام له روسیې او بیلاروس څخه یو شمیر سرتیري هلته ورسېدل او په پام کې ده چې نن به نور روسي سرتیري او همداراز له ارمنستان او تاجکستان او د پارلمان د تصویب په صورت کې له قرغزستان څخه هم پوځي قطعې قزاقستان ته واستول شي. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې پرون معترضانو پر دولتي ودانیو یرغل وکړ، ځینو ته یې اور واچاو او دوکانونه یې لوټ کړل. د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې په لږ تر لږه دوو کوچنیو ښارونو کې هم د اعتراضونو پر مهال په نامعلوم شمیر کسان وژل شوي دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي 13 تنه امنیتي سرتیري له معترضانو سره په نښتو کې وژل شوي او د 2000 په شاوخوا کې کسان نیول شوي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي چې په روانونه کې د مظاهرو له پایله لزرو زیات کسان ټپیان شوي او 400 کسان روغتونونو ته راوړل شوي دي، چې له دې ډلې 25 کسان د جدي مراقبت په څانګو کې بستر دي. په قزاقستان کې دا بې ساري اعتراضونه د جنوري په 2 په لویدیز منګیستاو ښار کې د پټرولو د بیو د لوړېدو په غبرګون کې پیل شول. د پاکستان د پیپل ګوند مشر بلاول بوتو زرداری د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي زرداری پرون د ګوند مرکزي اجرایه کمیټې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي.
د ګوند مرکزی کمیټې وسلوالو ته د حکومت د سلامی کېدو او د حکومت لخوا د پارلمان پښتون کې له پاکستاني او طالبانو سره د پټو خبرو پاړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د دفتر مشر تورن جنرال بابر افتخار د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې خبریالانو ته وویل چې له دې غیر قانوني ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9 د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو له تحریک ټي ټي پی سره د یو میاشتنی اوربند اعلان پر مهال ویلي و چې دا خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د دسمبر په 9 د اوربند له پای ته رسېدو راهیسې د وسله والې ډلې خپلو حملو ته زور ورکړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په مشر یو هیئت کابل ته روان دی. دا پلاوی په داس وخت کې افغانستان ته ځي چې په وروستیو کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستاني ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي. اجمل اند موضوع څارلې ده، انس په دې اړه نور تفصیل سره.
وروستی چوزیات په دې اړه باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي وایي دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ د څانګې په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د هیواد د ملي شورا یا ملي اسامبلی چې ورته دوی وایي د هغې مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د پاکستان د ملي شورا په ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی دی چې موید یوسف له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې باید نور چارواکي له د پاکستان له اقداماتو خبر کړي. ظاهرا په وروستیو کې پاکستان هڅه کوي چې داسې وښیي چې ګوندې په دغه سخت وخت کې افغانانو ته بشري مرستې برابروي، که څه هم په ډېر اندازه نه وي، خو ځینې لارۍ یا ځینې چې دواګانې او خوراکي مواد پکې باري وخت نا وخت افغانستان ته استي او له دې سره کله ناکله د دوی چارواکي هم ځي. د بیان له مخې چې د ملي اسمبلۍ په ویبپاڼه باندې خپور شوی دی، د اسمبلۍ مشر ویلي دي چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 15 میلیارده روپیو په ارزښت په دې مرسته کې چې موید یوسف به یې په ځان سره وړي، خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمه شامل دي. د مرستي لاندې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په 13 اکتوبر میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال کړو بیان زیاتی چې د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د حکومت یو جګپوړی پلاوی به ډیر سره افغانستان ته سفر وکړي، چې د طالبانو له حکومت سره د دغه او نورو بشري مرستو پر موضوع وغه کې خو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه دا خبره مهمه ده چې په وروستیو کې د ډیورن پر کرخه د طالب ځواکونو او امدارنګا د پاکستانی پولیساتو ترمنځ نه تی شوی دی څو ځای دی سیمخاردار یا
اغزن
سیم چې دوی تیرول غواړي پاغي باندې طالبانو هغه پریکړه دی یا ځان وراړول دی. دوړو لور ویلی دي چې مسائل د ډیپلوماسۍ لاره حل کوي او په خبرو باندې حل کوي. په اسلام آباد کې دی مشال راډیو خبريال طاهر خان په همدې موضوع باندې موږ پوښتله او هغه ویل
نیادی چې دا سفر دی د پاکستان د امنیت د ملي سلاکار موید یوسف افغانستان ته، نو دا په دې تناظر کې کیږي چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت مابین دا د ازغن تار د ریکولو مسله چې رامسته شوې ده چې په ننګرهار کې لري شو په ځنې برخو کې بیا په نیمروز کې او سور جوړان دي د کندهار نوم داسې ویډیوګانو د طالبانو چې کم حمایت ملاتړي خلک دي په خواله رسنیو باندې هغوی جاري کړي نو یو ترنګلې حالت پیدا شوی دی د پاکستان او د طالبانو د حکومت په بیل دغه بنیادي د پاکستان لپاره هم یو مسله ده او پاکستان په خپل اوس رسمي دا منلی دغه باندې به خبرې کیږي نیټه تاسو خبره نیټه خو نه اعلان شوی لیکن فیصله خو شوی چې دی به ځي او نیټه بیا مشال ریډیو چې پاکستانی چارواکي سره چې پته غونډه کې شریک وو نیٹے پختونخوا پاکستان لخوا لسم او تلسم د جنوری یو تجویز شوی دی افغان طالبان حکومت ته لیکن یو رسمی لا نیٹا نه در شوی خو ممکن ده چې په دغه نیټو باندې دا سفر وشي او چې کله دا لانجا د ډیورنډ پکر خوان دی د افغان تارا لنو بیا دا یو وړاندیز پاکستان کړیو چې یاد د پاکستان پلاوی لاړ شي افغانستان ته په دې موضوع باندې خبرو کې څنګه دا کشیدگی چې دا کوم شي یا د افغانستان نه بل د سوکراشي نو بهر له فیصله دا شو د پاکستان پلاوی بزي
لکه دې طاهر خان په خبرو کې مو چې واوري د شبر صاحب تر اوسه پورې نیټه نه ده اعلان شوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت کوم چارواکي هم د دې سفر په اړه څه نه دی ویلي یو یادونه باید وکړو چې همیشه د پاکستاني چارواکو سره تګ راتک په کور دینه نه دی طالبانو د حکومت په اړه باندې خبرګونونه انتقادونه او نیوکې راپاره
انسب مننه لایبه خبرتیا ورسته د امریکایي لیکوال او پروفیسر کریستین فیر سرګندونی لرو دا تور پوری کوي چې لویدیس افغانستان پاکستان ته سپارل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
تیر میلادی کال له هغه کلونو غړنل کیږي چې په افغانستان کې د پام وړ تحولات رامنځته شول د دې کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول وې ملالی بشیر پر دې موضوع له امریکایي لیکوالي او پروفیسر کریستین فیر سره مرکه کړې دا مرکه په ګډه سره و
کریستین فیر ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي د 2021 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړه افغانستان ته شا وړوله دی وی امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پریښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ د امریکا غوندې برېټانیا هم ورته کار وکړ زما فکر تر ډیر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوګي سره لاس او گریوان دي نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي یوه خواته د افغانستان پیسې کنګل سوي او زه فکر کوم هیڅ څوک په دې باور نه لري چې دغه پیسو د خوسي کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا بل هغه سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي بلکې دا سرچینه به په خپل نظامی چارو مصرف کړي په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري خو کناړیواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي افغانان به مړسي نو د دې وضعیت لپاره هیڅ حل نشته
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقوقو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي ستاسو په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړنه سیله کتاس چې یادونه وکړه
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولای شي د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالی نه سوه دلته تر ټولو لوی ستونزه د پاکستان رول دی نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هیڅ کله یو ستراتیژي نه درلوده زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقاني شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه که سپینه خبره وکړم زه د داعش او طالبانو هغه دښمنی نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د وادي لپاره هم هڅه کړي داعش چې هر څه کوي ګټه طالبانو ته رسیدي د پاکستان پاکستان پالیسی دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چیرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، نو آیا دا په دې معنی نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
دا یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تیرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپیژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د آیس آی مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کوربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښیي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان له لارې له طالبانو سره مسایل حل کړي؟
پاکستان به پرته له هغې هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي، چې زما په اند دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رالویږي چې ګواکې طالبان یې لاس پوڅې نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپله برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې، او که طالبان په رسمیت وپیژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یوه خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو پاړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوي چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب شو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
I don't agree with that.
زه لدی خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمیر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات شو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایښت مرګزو بلا وخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه شو کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوای وای.
This was not going to be sustainable.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینې افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان و. نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
many of us that have been trying to help Afghans escape
امریکایان چې غوښتلې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي اوس ورته ډېره سخته سوې ده، او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمېر افغانان له افغانستان نه پاکستان ته وایستل شول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا یې هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حملې دي. هر څوک خبر دي، او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان یې خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
د امریکایي لیکوال او پروفیسر کریستین فیر سرګندونې مو اوریدي. ازادي راډیو په منځني صفه 12:18 په ټول افغانستان کې اوریدي. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په دوه منیمای کې، یعنی له 12 بجو وروسته، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. نړیوالې مرستندوی مؤسسې په وروستیو کې د افغانستان د ماشومان خوارځواکۍ ته اندېښمن دي، او دا ویر لري چې په میلیونونو ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شي، او دغه ژمی چې اوس پیل شوی دی دا به د افغانستان لپاره ډیر سخت وي چې د دې اثرات به هم په ماشومانو باندې پریوزي، ځکه چې د سړې هوا له امله د خوارانو ژوند نور هم ترخیږي. خو بل لور ته دا هیلې پیدا شوې دي چې سږکال په افغانستان کې واورې بارانونه زیات شي، او راتلونکی کال د کرهنې له درکه د افغانستان وضعیت بهتر شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي چې نن جمعه او سبا شنبه به په نهو ولایتونو، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او بارانونه وشي، او د دې احتمال شته.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما، او دغه نړیوالو لخوا چې کوم دغه مرستې کېږي متاسفانه دغه حقدارو ته نه رسیږي، او ډیر دغه هیوادونو لخوا مرستې هغه پیغامونه او دغه خبرونه موږ رسنیو د لارې اورو، ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرستې په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې هغه خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنګېدلي دي، هغه خلکو ته شدید دغه مرستې ورکول کېږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته، ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ بیاستی. زه د اسلامي امارت مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کمی مرستې چې د خارج مملکتو نه راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل سي، ځکه افغانستان خلک خو ټول غریب خلک دي، بېوزله دي، خو بیا هم بعضې داسې چې لږ ورښیي اقتصادونه، هغوی ځانو ته باید ونه نیسي، دغه کې باید دوی توجه وکړي.
زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه دا پیغام درته پریږدم. د مو غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کومې مرستې راغلي دا اس غریبو خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې یا طالبانو کې هغو خلکو دا مرستې وړې دي، اس غریب ته رسیدلې نه دي. باید داسې مشران وټاکي چې و غریب ته دا مرسته ورسیږي، نو د یو بادانو ټول بادانو مرستې وړې دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني صفه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. یو په زړه پورې مسله راخلو. مارسله، مورسله، مورچله او اوسنۍ مورسله د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وغونډې ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونی تاریخي سیمه ده. ځینې بیا د دې غونډې پر لرغونتوب شکمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
مارسله، مورسله، مورچله او اوسنۍ مورسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډې د دواړو ولایتونو له لورې سیمو څخه تر سترګو کیږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. د اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډې ته ولې تاریخي مرسله ویل کیږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډې ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوې ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنی یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا ښځه، نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي، نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډې په څنډه کې د آباد کلی سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډې چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډې ته ختلی او وایي د مرچلې کار خبور څخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقشې نشانې نه په کې لیدل کیږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډې یو ستراتیژیک موقعیت و.
څنګه شمال دلی ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند سینه و په غټیم کې دغه منطقه سې وه، دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی په غټیم کې دلی ماران و دا شیان ډېر و، خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و، بیا له هغه وروسته مورسله سوه، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډې کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډې کې هغه نقش نشانې لیدل کیږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاده غونډې کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو، نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یادې غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نقشې نشانې لیدلې دي.
زبیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د ملا ګلان بدې کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، ویل سوي دي، پلاس نه دي جوړې سوي، مشنانو په واسطه سوي دي، ډېر زور دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کاریږي، ډېر پخواني سی پلاس جوړ شوي، ډبرې کار شوي دي، داسې کډې پکې جوړ شوي دي، مرسل د مرسې په شکل باندې، او دغسې نور هم کار شوی دی پخوا وختو کې.
که د مرسلې غونډې د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلې په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډې ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کیږي.
مرسلې غونډې چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست و او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړول او چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډې د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند د جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
ازادي او اوریدونکي، ازادي راډیو ته ستاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
د ازادي اوریدونکو پروګرام نن لا ازادي راډیو اوریدل شي لکه څنګه چې مو په اعلان کې اوریدل وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو دا پروګرام د خوارځواکي موضوع ته بیل شوی دی د متخصص ډاکټر سرګندونی په دې ارتباط په دې پروګرام کې په تفصیل اوریدل شي دولس پچی او دیرش دقیقې شوې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له اجمل انڅخه
دا طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو سرپرست وزیر وای دوی افغانستان له اقتصادي سقوط ژغورل امیر خان متکی پروند یو شمیر وزارتونو ویاندویانو ته په وینا کې چې رسنوی ته مستول شوی ویل په کور دننه مالی سرچینې سمبال شوې دي ملګری ملتونو وای د محل د افغانستان شاوخوا سلی رشملونه وګړي چې د نفوس سبان د نمایي برخه کیږي د خپل خوندیتوب نه لري د بدخشان په شمول اسوالی کې یو شمیر خزو پروند طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه ل دې وړاندې خزو په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم ورته مظاهره کړې او طالبان تورن کړي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړي شمنې نه عمل کوي تاکر شوی د چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار موید سوف په مشي یو پلاوی پنځتی راتلونکو کې کابل ته سفر وکړي په عین حال کې د پاکستان د پیپل ګون مشر بلاول بچو زرداری د حکومت او پاکستانی طالبانو پر مذاکراتو جوړاندېخ نه خوده ده تاکر شوی چې په قزاقستان کې لکه هرجونو اعتراضونو ورسته د سبات د ټینګولو په هدف نن له روسیا او د ډلی زمینیت د ساسمان له نور غړو هیوادونو څخه نور سرتیری دی هیواد ته ورسیږي پرون له روسیا او بلاروس څخه یو شمیر اضافي سرتیری دغه هیواد ته رسیدل دي او په جرمنی کې د وی مهمه تګلارې په بدلون سره افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې تازه په دغه هیواد کې د سیاسي پناه وخت نه کړي
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام تر شر اغلاس نن په دې پروگرام کې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبرې کوو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سرشکل د ماشوم ورځ چې د نومبر پر شلمه په دغه هیواد کې هم لمانځل کیږي ونه لمانځله دغه ادارې په دې ورځ پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیان کړی او ویلي و چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیونه افغان ماشومان وژي دي او له خور ځواکۍ څخه کړیږي یو اشاریه یو میلیونه د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي او افغانستان د وچکالۍ له کبله ځپل سوی دی د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن دویمه ورځ ده 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي د دې ادارې په خبره د 2021 میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې تر 300 میلیونو زیاتو ماشومانو بشری مرستو ته اړتیا درلوده چې ډیره برخه خوارځواکۍ ځپلي ماشومان و یونیسف اټکل کړی چې 2022 میلادي کال به احتمالا په افغانستان کې ماشومانو میندې او پلرونو ته ډیر سخت کال وي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیرې اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوې ده چې تر ډیره یې ماشومان ځپلي دي په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله ان ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ سوي چې خپلې وړې لوڼی په کوچنیوالي کې د چا په نوم کړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو د پروګرام میلمه ته ورزو ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري باوري صاحب پروګرام ته ښه راغلاست کزما اواز اوري تاسو دراته وایئ چې په خور ځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي
خورځواکۍ ناروغان موږ خورځواکۍ دوه ډوله لرو یو چې د غذایي موادو د اسراف نه رامنځته کېږي یو د غذایي موادو د تخریف نه زمونږ په ګران افغانستان هېواد ګران افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت یا د تخریف مسله ډېره مطرح ده
ډاکټر صاحب تاسو ته به بېرته زنګ ووهې ځکه چې په ټلیفون کې مو کومه ستونزه ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې په افغانستان کې د خور ځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو یو اوریدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده د خور ځواکۍ پر ستونزه یا سوې تغذیه باندې خبرې کوو
خو که حالت هم داسې دوام وکړي اختیار یې ستونزه پیدا کیږي ځکه وچکالۍ ډېره زیاته ده نشته لري سبزیجات نشته لري که باران نه ونشي که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خور ځواکۍ کچه ډېره زیاته لوړیږي
بل په کوم ولسوالیو کې فکر کوي چې دا ستونزه زیاته ده د کونړ ولایت
دا په هغه ولسوالیو کې چې ډېری بیز مکه نه لري پر کې مثال ولسوالی شولا د سلطان ولسوالی شولا د سرکانو ولسوالی شولا دا ولسوالی هم د سندور ډیر زیات ولسوالی دي چې لوی په کونړ کې ډیر خسته لوی سین په یوه کې مگر پیدا تینه دا غزل شوی په ډیره کم اندازې پیدا غزل شوی ده هغه سي سہولتونه او ویالې تینه دي ګرځېدلې چې ابیز مکه په وښه او خلک ته حاصلات لاس ته راوړي نو ډیر ولسوالی د سيتي چې وچکالی زفلی دی او که حالت پکې همدا سره روان نو د ډیرو بده په خوشایدان ویو
بله د خوارځوکی اومده علت په کورنیو کې بي وزلي ګڼل کېږي تاسو په خپل کورنۍ کې څه تغیر غلې دی په ورستیو کې د بي وزلي اندازې زیاته سوي دا فکر کوي چې کوم تاثیر نه دی کړی
نو تاثیرات خو خامخا کوي ولې دا تاثیرات نه دی کړی ډیر تاثیر کړی دی الله پاک دې باقي خیر کې حالت دې خدای پاک برابر کړي ستونزې د الله پاک نور نه راولي نظام د الله پاک نور قوي کی نور تحولات د الله پاک نه راولي په افغانستان کې سیاسي تحولات او کار رقم تحولات په وطن او په حالات او په عوام باندې ډېر بد اغېز
بل ډاکټر صاحب نو کوم پوښتنه لکه چې درلوده مخکې تاسو خاطس ولې د خوارځوکی پاړه ډاکټر صاحب نه کوم سوال لري بیا به موږ لور سره شریکه کړو تاسو پوښتنه
څنګه دا پوښتنه ده چې د ماشوم د خوارځوکی سره مخ شي نو موږ هغه کوم لومړنی حتی لومړی چې د ماشوم خطر سره شو هغه د خوارځواکۍ نخلاشي
ډیره مننه ناتمن به دا سوال متخصص ډاکټر سره شریکو بل اوریدونکو کې په لاین کې دی هغه ته ورزو له دوی څخه به وورو چې د خوارځواکۍ یا سوې تغذیه پر ستونزه دوی څه نظر لري مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم سلام احمد صالح صاحب
وعلیکم السلام تاسو आवाज او تاسو په کور کې ملک چې ماشومان په جړا دي
نو بس یوه خواته ځان دې کومه راځایم او بس کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا ریپورټ مې اړیکه نیولې سلامونه او نیکې تاسو مو سره مو اوریدونکو او ډاکټر صاحب باورې ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب کوشش کوو چې را پیدا کو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو په ماینس کې د بیوزلۍ لقبل د خوارځواکۍ ستونزې څنګه ده تاسو خلته په جریان کې یاست
سالی صاحب دلته خو ستا ستونزې خو دومره ډېرې زیاتې نه دي دلته او بل چې کوم فکر ما کړی دی یا کوم اندازه ما ته لګېږي په دې باره کې نو دا خپل نظر به وړاندې کوم او دغه دې ما پوښتنه شې ده بیا ډاکټر صاحب ته راجې ده چې بیا هغه یو نظر پرې واچي زیاده تر ماشومان چې خوارځواکۍ او سوې تغذیې سره وړاندې کېږي ما فکر او نظر هغه ماشومان شي چې او وقته د اولاد په ترمنځ نه یي مثلا هغه ماشومان چې زر مور راوړي هغه ماشومان د مافسټر فکر او نظر باندې شي ځات هغه ماشومان چې یو تغذیه او خوارځواکۍ باندې اخته کیږي
ډیره مننه تاسو دغه نظر به هم له ډاکټر صاحب سره شریک او هغه به حتما نور باندې تبصره وکړي بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به وورو بلکې د رادیو आवाज ټیټ کوي ځکه چې د رادیو आवाज مو ډیر جګ دی انعکاس کوي چې تاسو आवाज مشته صفه نه رسیږي زموږ حوازم تاسو ته په صفه ډول نه رسیږي اوریدونکو چې زنګ وهي لطفا د رادیو आवाजونه مو ټیټ کړئ کنی تماسونه بیا تخنیکی همکار مجبور کیږي چې قطع کی بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم روره
وعلیکم السلام مهرباني
مننه احمد همدرد سره پاړی کا کین لغمان نه ما د پښتنه د ډاکټر صاحب نه سي مطلب د مور په خېټه کې ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي چې کنه په دې وجه سي مطلب مور ته سالم پاړه ونه رسیږي او ماشوم په خوارځواکۍ اخته سي دا مې ما له اولاند د پښتنه د ډاکټر صاحب نه
ډېر مننه تاسو پښتنه ما لزان سره ولي کله ډاکټر صاحب سره به شریکو ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري کا आवाज مو او ټلیفون کې مو متاسفانه ستونزه و چې اوریدونکو هم نو سوي کولای خپل پښتنه په مستقیم ډول له تاسو سره شریک کړي اوس مو आवाज اوري
bale bale awaz ma aur mustasaf
zaba dawridun ke sawalun na pail wakam doctor saib mah kawridun ke zang wa hal wi che da awladun tarmanz da waqfi namra atawal da khwarzwaqi sumra umda ilat ganal kiji aw bal awridun ke pashtana kade wa che da khwarzwaqi makhat sangani wal kiji ta su da sawalun la zana sarawli kade aw bal awridun ke am da us pashtana wakade che aya yo mashum da mur pa geeda ke ham pa khwarzwaqi yakhta ke dai se kachiri mur ta کافی خوړونه رسیږي مهرباني
خوارځواکی عموما موږ په عام اصطلاح د سی تعریفو کله چې د انرژي او د اغذیه ترمنځ یو مناسب بیلانس موجود ده دغه بیلانس چې بنا په هر سبب متاثر شي په نتیجه کې خوارځواکی منځ ته راځي یعنی باید د انرژي په مقابل کې په کافی اندازه غذا ماشومان ته ورسیږي. کچیر ته دغه بیلانس متاثر شو په نتیجه کې خوارزواکی رامنځته کیږي چې دا بیا مختلف اشکال لري او کلینیکی اعراض او علائم لري چې په 50 کلونو کم ماشومان کې ظهور کوي. د ورور د پخاوالې پښتنې په جواب کې باید ووایم چې اولادونو ترمنځ وقفه دا ډیره مهمه مسله ده. هغه مایند دی چې ماشومان ډیر زیات دي په درست شکل ورته لاسرسی نشي کوی، یعنی غذا ورته نشي آماده کوی، د خوارزاکۍ باندې اخته کیږي. نو بنا ان حد اقل د دوه ولادتونو ترمنځ 2.5 الی 3 کاله فاصله باید موجوده وي. تقریبا د تغذی له نظره، د تغذی په علم کې زر طلایی ورځې لرو چې دغه زر طلایی ورځې چې دیتا د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې دا د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع تر د ماشوم 2 کلنۍ عمره پورې چې دغه حالات کې ماشوم غذایی حالت ته تغذیې ته باید ډیره پاملرنه وشي. په دې حالات کې کچیر ته ماشوم ته د غذا د کافی نه رسیدو له امله کومې نیمګړتیاوې رامنځته کیږي هغه اریورسیبل دي، یعنی په دې معنا چې غیر قابل ارجاع دي. نو بنا ان دغه فرصت باید د لاسه ورنکړ شي. دویمې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې د خوارزواکۍ د مخنیوي په ارتباط په ګران هیواد افغانستان کې د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره مختلفې برنامې دي چې تقریبا د په ټولو کلینیکونو کې ده. که زه داسې ووایم چې په 2400 کلینیکونو کې د تغذیې برنامې او پروګرامونه په لاره اچول کیږي چې ټول وړیا دي. میندې کولای شي چې لاړ شي او کلینیکونو ته مراجعه وکړي، د هغه پروګرامونو څخه استفاده وکړي چې زه یې په لنډ ډول یو څو پروګرامونو څخه نوم اخلم. مثلا د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره موږ آی وای سی اف خدمات مور باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې ورکړي، یعنی د تولد څخه د ولادت څخه وروسته په نیم ساعت کې باید مور ماشوم ته خپل شیدې شروع کړي چې په هغه هغه شیدې چې په لومړیو 3 ورځو کې د مور د تیسه خارجيږي په هغه کې کپا ما اصطلاح وایي واکسینونه موجود دي چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه شو چې امراض خپل یو سبب د خوارزواکۍ یو سبب ده، نو بنا ان ماشوم د چیشته خوارزواکۍ څخه مخنیوي کوي. دویمه خبر دا ده چې مایندې باید ماشومانو ته په لومړیو شپږ میاشتو کې خالص خپل شیدې ورکړي. دا په دې معنی حتی د جوزا په لویو ورځو کې هم باید مور چې اضافي خواړه په لومړیو شپږ میاشتو کې ماشوم ته ورنکړي. البته شیدې باید په درست شکل ورکړي. دا چې څنګه شیدې په درست شکل ورکول کیږي، مایندې باید کلینیکونو ته مراجعه وکړي. هلته کانسلران شته یا قابلې دي چې هغوی په تمامه معنی د شیدې ورکولو پروسه مشاهده کوي او مور سره مرسته کوي.
په افغانستان کې چې زیات خلک بې وزله دي، څنګه دوی کولی شي چې یو نوی زیږیدلی ماشوم ته تر 15 کلنۍ کم عمر ماشوم ته کافي خواړه برابر کړي؟
مننه. پښتنې څخه مو په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت مختلف ګایډلاینونه تهیه کړي دي. اول کې زه باید دا وایم چې تر شپږ میاشتنۍ پورې ماشوم ته هیڅ نه و غذا ته ضرورت نشته، باید د مور شودې په خالص ډول د مور شودې وخوري. او د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته متمم غذا شروع کیږي چې هغه د ګایډلاین مطابق په ګایډلاین کې هغه غذاګانو ته ځای ورکړ شوی چې په لوکل مارکیټ کې پیدا کیږي، یعنی په اطرافو کې هغه خپل وطني پروډکټ چې ده د همغه د همغه تولیدات څخه سالمه استفاده ده چې څنګه ته سالمه استفاده وکړي. موږ او تاسو به تر معلومه نه چې زموږ په ټولنه کې اکثره غلط رواجونه حاکم دي چې دا خپل هم د سوی تغذی یا د خوارزواکۍ یو عمده سبب جوړیدای شي، چې هداقل موږ او کولای شو چې دغه رواجونه له منځه ویسو و غیره نه دین یو با کیفیت غذا موږ څنګه جوړکو. چې دا په کلینیکو کې د غذا خودن عملن پروګرامونه دي چې د قابلیت او د تغذی نرسانو په واسطه مایند ته خودل کیږي چې څنګه همدغه د موجود غذا څخه یو با کیفیت غذا موږ جوړ کو، تنوع او ټول خبرې په نظر کې ونیسو.
او د افغانستان امکاناتو ته په پام یو مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي، دا غوي د غي د پر څه ډول خواړه تاسو توصیه کوي چې مرزانه تمامېږي او هم په هر ځای کې خلکو ته پیدا کیږي؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. منګ مایندو ته، یعنی ما مشکل دې ته اشاره وکړه چې دی حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه یا کله چې حاملګۍ کشف شو یا تشخیص شو د همغه ورځې نه مور باید د حاملګۍ په دوران کې یو وخت اضافي خوړو ته ضرورت لري او کم استراحت ده. او د زیګون څخه وروسته باید مور دوه وخته، یعنی دوه وخته اضافي خوړو مور ته برابر شي. نو دا رښتیا هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده چې موږ د فوډ سکیورټی له نظره
اکثره افغانان لاسرسی نه لري، خو بیا هم کوشش کیږي چې دغه موجوده غذایی مواد چې موږ په ملک کې پیدا کیږي، سبزیجات دي مثلا، حبوبات دي او لبنیات دي، اکثره په کلي کې خلک چرګان لري، غواګانې لري یا سبزی ترکاری کرل کیږي. مهمه خبره دا چې د دې د استفادې طرز باندې دوی پوښي، نو که دوی کلینیکونو ته مراجعه وکړي چې دغه خوړو څخه څنګه سالمه استفاده وکړي، نو دا هم د سوی تغذیه د خوارځواکۍ په مخنیوي کې ډیر رغند رول لري.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې وو، سې ځینې اوریدونکي په تماس کې دي چې د دوی مصرف کېږي د ټلیفون د لارې. اوریدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصه بدئ که کومه پوښتنه لري.
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته.
وعلیکم السلام.
افغانستان باندې کوم فضل هادي وردګم. نو ډاکټر صاحب محترم، ډیر مهمه خبرې وکړې، د خبرې په تایید باندې بزدا ویم چې عموما په ټولو ولایتو کې دغه د سوې تغذی پیښې ورځ په ورځ ډېرې او ډېرې شوې دي، خو هغه کوم مرغان چې هغه ښې فور انرژي دي، خو بیا هم دنیا ته سوې تغذی اولاد راوړي، وجه څه ده؟ دا مې یو سوال پوښتنه وه. او بل هغه کلینیکو ته چې دغه مواد د سوې تغذی دپاره راوړل کېږي، د زیاتره کسانو لاسرسی که ورته کېږي هم هغه مواد نه ورته رسي، که په دغو باندې اوسرنه واچوي او دغه سوال باندې اوسرنه واچوي. مننه یې وخت راکړو.
ډېر مننه ډاکټر سبات من، ستاسو پوښتنه له ځانه سره لیکلې ده. سوالونه واوریدل. اول دا چې یو روغ مور کله ناکله ولي په خوارځواکۍ اخته ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډېره ښه پوښتنه ده. مونږه مخکې خوارځواکۍ تعریف کړه. خوارځواکۍ که مونږه په ظاهري شکل د یو مور وګورو، ډېره صحتمند به مونږ تخکاری غټه به وي، خو مونږ د خوارځواکۍ مختلف انواع لرو چې په دې کې مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي دي چې ډېر عمده رول لري. یعنی هغه مواد او منرالونه چې په سترګو نه لیدل کیږي اما ډیر رغند رول لري، دا په مایندو کې کم وي. او بل د دې ورور د پښتنې په جواب کې زه باید وایم چې ډیر زیات عوامل دي چې مور کوچنی ماشوم ته ولد کوي. نو دې لپاره ډیر اړین او مهمه ده چې مور باید هغه د حمل په جریان کې چې کوم سلور ویزیټونه دي، باید په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي. موږ په کلینیکونو کې، په ټولو کلینیکونو کې، په وړیا ډول د مور د تغذی حالت د ارزیابي لپاره برنامه او پروګرامونه لرو چې د مور تغذی حالت او همدارنګه د ماکرو نیوټرینټ یعنی د غټو غذایي موادو او وړو غذایي موادو له نظره د مور تغذی حالت ارزیابي کیږي. که چیرته کومه ستونزه ولري، په هغه وخت سره باید تدابیر شي. بل ځینې انتانات دي چې دا سوال ولایدي نسایي پورې ډېر مربوطېږي، چې ځینې انتانات دي چې که چیرته مور صحتمند وي خو هغه میکروبونه ولري، نو کیدای شي چې مخکې د وخته ماشوم تولد کړي یا ماشوم وزن کم وزنه ماشوم تولد کړي. نو ډېر زیات اسباب او علتونه لري. نو توصیه مې دا ده د دې ورور پوښتنې که چیرته داسې حالات سره مخ کیږي، نو ښه خبره دا ده چې که د حمل د کشف نه وروسته حداقل څلور ځلې باید دوی د حاملګۍ په دوران کې کلینیک ته مراجعه وکړي چې هلته ټول حالات ارزیابي شي.
ډاکټر صاحب، په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته کوم ډول خواړه ورکوي؟ په هغه کې څه ډول منرالونه یا ویټامینونه وي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. په موږ په د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې تقریبا 1400 کلینیکونو کې دغه د سوی تغذیه د خوارځواکۍ لپاره مواد په وړیا ډول ورکول کیږي، چې دا یو ډول مواد دي آر یو ټی ایف ورته وایي چې دی شدید خوارځواک ناروغانو ته ورکول کیږي. او بل نو مواد چې دي آر یو ایس ایف دي چې دا د متوسط خوارځواک ناروغانو ته ورکول کیږي، چې په دې کې پروټینونه دي، د ممپلی غوړ دي، مثلا ویټامین ای دا، اوسپنه دا، فولیک اسید دي. د دې ټولو مجموعه چې زیاته برخه پروټینونه تشکیلوي، چې دا هر پاکټ تقریبا 1500 کالوري انرژي تولیدوي، چې دا هم ناروغ ته بیا د وزن په اساس ورکول کیږي.
مله ډاکټر صاحب، تاسو ول چې په روغتیایي مرکزونو کې په وړیا ډول خلکو ته دغه ځینې مواد ورکول کیږي. مخکې اوریدونکي له لوګره زنګ وهلې، بیا وروسته له میدان وردک څخه غو شکایت وکړ چې په ځینو روغتیایي مرکزونو یا کلینیکونو کې دوی ته دغه مواد نه رسیږي، نه ورکول کیږي. په دې برخه کې څه میکانیزم تاسو لري چې اړو کسانو ته دغه مواد ورسیږي؟
دا خو مهمه خبر دا ده چې کله چې ماشوم کلینیک ته ځي، دا ټول ماشومانو ته نه توصیه کیږي. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي، یعنی د خپل مشخصات او کریټیریا لري، هغه ماشومان
چې په خوارزواکۍ اخته وي هغې ماشومانو ته دا په وړیا ډول ورکول کېږي. یعنې په هیڅ یو صحیح مرکز کې د دې ممانعت نشته چې یو ماشوم دې په خوارزواکۍ اخته یو دې ته دا مواد توصیه نه شي.
بله ډاکټر صاحب، په خوارزواکۍ د یوه اخته ماشوم درملنه څومره وخت دوام کوي؟
ما درملنه تقریبا هغه یعنی تر دریو میاشتو پورې، هغه ماکزیمم هر اکثر درملنه دریو میاشتو پورې ده. نو دا د دوه درې هفتونه نیولې تر دریو میاشتو پورې، په دغه موده کې مریضان معمولا ښه کیږي.
بل که چیرې څوک دغه د درملنې پروسه نیمګړې پرېږدي، بیا څه ستونزې پیدا کوي هغه په خوارزواکۍ اخته ماشوم ته؟
د ډیره مهمه پوښتنه ده. سوی تغذی یا خوارزواکی که موږ او تاسو په عامه اصطلاح ووایو، ډیر خراب عواقب لري، ډیر خطرناک اختلاطات لري چې په طبي اصطلاح ورته اختلاطات وایي، چې هغه اختلاطات کیدای شي د ماشوم په د مړینې سبب شي، چې د هغوی نه ډیر زیات مثلا کیدای شي زړه د ماشوم کار پرېږدي، یا همدارنګه هایپوګلایسیمیا د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز کچه یې کمه شي، یا د بدن د تودوخې درجه کمیږي. چې دا ډیر وژونکي اختلاطات یا عواقب دي چې ماشوم ډیر زر وژي. که چیرته ماشوم بدون د تداوي څخه پرېښودل شي یا تداوي نیمګړی شي، ممکن ناروغ ماشوم د دغه عواقبو سره مخ شي او په نتیجه کې مړینه رامنځته شي.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، د خوارزواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، په خوارزواکۍ د اخته ماشوم ذهني وده څنګه وي، په دې اړه یو څه توضیحات ورکړي؟
نظر په مختلفو سرویګانو کې چې په مختلفو کلونو کې په نړیواله کچه شوي، یعنی هغه ماشومان خوارزواکۍ اخته دي نسبت روغو ماشومانو ته د دې ذهني وده کمزوري، یعنی دا ماشومان به په مکتب کې همیشه متکرر غیر حاضریانی کوي، په لوبو کې په برخه نه اخلي، خلاقیت به نه لري. دا ماشومان که په لنډ ویل شو ووایو داسې چې په ټولنه یا په کورنۍ باندې بار وي، یعنی هغه اقتصادي دستاورد هم د رو نسبت روغو ماشومانو ته ډیر لږ وي، په آینده کې د ډیرو زیاتو ستونزو مخامخ کیږي. نو ډیره اړینه ده چې د ماشومانو تغذیې ته ډیره زیاته پاملرنه وشي.
ډاکټر صاحب، هر کورنۍ دا وس نه لري چې خپل خوارزواکۍ ماشوم یو روغتیایي مرکز ته ورسوي، دوی د کورنۍ په دننه له دغه سي ماشوم سره څه مرسته کولای شي؟
موږ تقریبا د افغانستان په کلو او بانډو کې د سوی تغذی پرو برنامه غزیدلې ده، چې دوی کولای شي مربوطه په هر کلو کې، تقریبا په یو یا دوه کلو کې رضاکار صحي کارکونکي شتون لري، چې هغه کوي شي چې د مایندو ته لازمي مشورې ورکړي. کچیر ته یو ما مور د پټولنه کې چې کوم غلط رواجونه حاکم دي، د دینه مخنیوي وکي، او د صحیح کارکونکو هغه کوم پیغامونه چورته وای، په دې باندې دوی عمل وکي، نو ان شاء الله زه مطمئن یم چې زیات واقعیت د سوی تغذی څخه مخنیوي او جلوګیری کیږي.
ډاکټر صاحب،
مهمه ده چې دوی هغه رضاکاران
بلې دا غوی لار شوونه ته پام وکړي. یا وردون کې پلان کې دي چې مصرف زیاتونه سي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
سره سلام علیکم.
مننه. خیر اوسې. مننه.
زما ډاکټر صاحب څه پوښتنه کوله؟ ما دا سي درد کې تقریبا لږ کېږي، او کلچ کلچ لاندې سي د سپي ډیر درد کوي، دا سره کوم؟
ډاکټر صاحب، وردون کې د پښو د درد څخه شکایت کاوه، کومه پوښتنه ورڅخه لري؟
عمرم څونه ده؟
عمر تقریبا 30 کال دی.
عمر په ارتباط کا معلومات او څه کاروبار کوي تاسو؟
یار خپل دوست میکانیک مو موټر سایکلان جوړوم.
او وزن مو څومره دی؟
وزن تقریبا 1 کیلو دی.
او 1 کیلو بس. تاسو ټلیفون قطع کړئ له رادیو نه، د ډاکټر صاحب ځواب ووري. کڅم د پروګرام له موضوع سره دا بيخي جلا موضوع ده، خو بیا به هم ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ډاکټر صاحب
له رادیو سره مهرباني په ځواب کې وای مال کچیر ته په کوم ولایت کې نه پویګم دا اوسېږي، نو هلته چوندا مستری دوه موټر سکلونه جوړي، دلته ډیر زیات اسباب ډیر زیات دي. یو اصطلاح ده چې موږ ورته وری کوزوین وایو، اوس نږدې نه ده چې دا سړی نږدې نه وکتل شي چې په وریدونو کې مشکل یا خلکو کې دا ستونزه پیدا کیږي. لکه همدا مستریان او ډیر خلک کاروباري خلک چې ډیر وخت لپاره ولاړې په یو ځای کې ودرېږي، نو هغه وینه پر رګونو کې تجمع کوي چې باعث د دردونو کیږي. نو د ما ورور ته توصیه دا ده چې دا لاړ شي متخصص د جراح ډاکټر ته، نو د خپل ستونزې ور سره شریکه کی امیدوار ما چې ستونزې به حل شي ان شاء الله دوست خاص ستونزې باندې
ځینې ماشومان ممکن د خوارځواکۍ په ستونزې اخته وي خو نشي په دوی کې نه لیدل کیږي دا څه ډول ماشومان دي او دا څه ډول د خوارځواکۍ بڼه ده
چې یو نوای په کې دا ده چې د هغه منرالونو یا ویتامینونو فقدان چې په ډیر کم اندازه ماشوم ته ضرورت دي لکه په دې کې د اوسپنې کچیر ته په یو ماشوم کې د اوسپنې مقدار کم شي ماشوم په کم خونی باندې اخته کیږي خپل د خوارځواکۍ یو نه ماده همدارنګ د ډي ویتامین د ډي ویتامین کا باید ماشومانو کې چې کا نورمال اندازې څخه کمیږي یو زیات ستونزې راځي کېدای شي ماشوم په کې وزن له لحاظ خوي وزن نورمال وي اما ماشوم د مایکرونیوټرینټونو په فقدان باندې اخته وي چې مختلف مایکرونیوټرینټونه دي که چیرې د هغې اندازه د ماشوم په وینه کې کمیږي یا په وجود کې ماشوم موږ دې حالت ته هم خوارځواکي ویلی شو چې دغه متخصص ډاکټران کولی شي دا حالت
تشخیص کړي زیات مصرف کېږي هغوی له تاسو نه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ ازادي راډیو د اورېدونکو ته وخت ورکوو چې خپله پوښتنه وکړي مهرباني اوریدونکو دا پښتنه کوله تخنیکی همکار په واش کې راته ویل چې د دوی ماشوم هم لکه چې په خوارځواکۍ یخته دی د ویل دي چې هر ډول خواړه ورته راوړي خو بیا هم د ستونزې نه حلېږي ډاکټر صاحب په دې برخه کې تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده
د موږ سپارښتنه د دې ورور په پښتنه کې بلکې په ټوله کې ټول افغانانو ته د ما سپارښتنه دا ده هغه ماشومان چې عمرونه له دوو کلو څخه ښکته دي موږ په کلینیکونو کې د دوی لپاره منظم پروګرامونه لرو دوی باید هر میاشت کلینیک ته مراجعه وکړي او خپل د ماشومانو د تغذیه حالت یا د ودې څارنه هلته ارزیابي کړي متخصص روغتیایي کارکوونکو په واسطه چې هلته کلینیکونو کې همدا دنده ده چې ماشومان هغه ماشومان چې عمرونه له دوو کلو څخه ښکته دي باید په هر میاشت کې دوی د ودې حالت ارزیابي شي یعنی د تغذیه حالت ارزیابي شي که چیرته خدای مکړه کوم ستونزې په هغه وخت سره هغه صحیح کارکونکو مور ته لازمي مشورې ورکړي که چیرته درملنې ته اړتیا وه درملنه یې کوي تر څو ماشوم د خوارځواکۍ د پرمختللي حالت څخه مخنیوی وشي یعنی پرمختللي شکل ته شدید حالت ته لاړ نه شي نو هیله مې دا ده چې دا خپل ماشوم هغه نږدې روغتیایي مرکز ته بوزي اول ته د تغذیې له نظره د دې ماشوم ارزیابي وشي
بلې ډاکټر صاحب کومه د تغذیې خپل سرګندونه کې یادونه وکړه په دې خاطر چې یو ماشوم په خوارځواکۍ یخته نه سیغه ته د وسپنې ډېره اړتیا ده د غرض د ډي ویټامین خلک په کلیوالو سیمو کې دغه څنګه د ماشوم د غړتیاوي پوره کولای شي
او مونږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې په ټولو روغتیایي لکه مخ کې مونږ چې ذکر کړ کچیرته د حمل په دوران کې مور په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي د هغه د اوسپنې ذخایر په کافي اندازه پوره شي چې دا په وړیا ډول په ټولو کلینیکونو کې دا یعنی په هر میاش کې یو حامله مور تقریبا دیش ګولې پورس کې یو ګولې د اوسپنې او فولیک اسید دا ترلاسه کوي چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان توصیه ده چې باید د حمل په دوران کې مور ته ټابلیټونه واخلي که چیرته مور دغه ټابلیټونه په کافي اندازه د حمل په حاملګۍ په جریان کې ترلاسه کړي نو د هغه ماشوم به سالم وي خو بنا په هر حالت که چیرته ماشوم په کم خونه یخته یا په ستونزه ولري دوی باید نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي چې هلته په کافي اندازه دواګان شته ده کچیرته دی وینې کمخ ناروغي باندې اخته نو دوا ورته توصیه کیږي او ان شاء الله ستونزې حل کیږي
ډیر مننه د پروګرام له ملما د تغذیه له متخصص ډاکټر عبد الجمیل باوري د غرز لوریدونکو څخه چې روغتیا د ژوند نشتمنې پروګرام کې تماس ونی و خپلې پښتنې او تجربې را سره شریک کړي د دې اونې پروګرام هم ده و چې د ماشومان د خوارځواکۍ پر ستونزې مو پکې خبرې وکړي
Oh, زهیر انسان خجل تر هر اسیالشوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیالشوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیالشوم غم زهیر